افغانستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته مستوال ګروپونه افراطی ګروپونه د مرحبه تر چاټر لاندې ګروپونه روزلې او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دننه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نحو سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. د پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داوله زمانې د تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبول چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویه موږ ورته امیدواره
اوسو. څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ارزلم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي هغه په دې معنا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته او همدا شان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وروپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري. د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي نو دې نه دا به ښیي چې افغانستان هم پرېږ نه دي چې د پاکستان مالي تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم کوم وسله وال ډلې ته پیلې چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کښې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کښې ورسره کولی شي موافقه ولري هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل په کار دی چې البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښیي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کښې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر معلومات په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره نو فکر کوم په هغه وخت کښې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کښې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري هېرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده که چېرته افغانستان ښه مدیریت وکړي خپل اوبو مقصد د کونړ رود او دا نور ته فکر کوم چې دا به هندوستان پاکستان په سر باندې به یو مستقیم اغېز ولري. افغانستان د ترانزیت موضوع ده دلته کېدای شي چې افغانستان ښه نقش ولوبوي. د دې تر څنګ افغانستان کولی شي چې نور هم هغه هېوادو سره نږدې شي په سیاست کښې په پالیسۍ کښې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره چې هغوی هم افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد.
بله فکر کوم چې زموږ اړیکه قطع شوه. په هر صورت زموږ بحث هم تقریبا ختم شوی و. د ولسی جرګې لغړې شکری بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځل استاد نصر الله ستانګزینه په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان مانی تاثیر منن پرانستل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یو بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 200 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړو سره یو ځای د جمهوریت د استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري، په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 300 شپېته استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوي ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې دراتونکو 15 تراویا کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي د دې څخه نیګټه اخیستلی سي. هم د ولسي جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایون لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري، په عین زمان کې د آی ټي او سیستم او د تلویزیونو د نشرو د ټول تجهیزات او وسایل په شکه موجوده.
د ملي شورا نوی ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکو کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم لمات را وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډیر مرستې کړې دي. له افغانستان سره د هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډیر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورید. صفی الله ستانګزای د کابل په استودیو کې به هم را سره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په دوام کې لاهور ته د خغلی مودی د سفر په اړه نوې جزئیات را سره شریکوي. ستانګزای صاحب څه مو اورید لیدې؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په 200 دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې عبدالله د افغانستان د اجرائیه رئیس همدرس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له هغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ. او ویلې دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. که څه هم چې دغه خبرو جزئیات ډیر نه دی روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبري وشي. البته خغلی مودي نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې او هیله خودلې و چې دای د خوشاله او صحتمند او سی. البته دا په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی و. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډیره تبصری کړې وی. له هغه